پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو قدر من اوردونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته په خیر راغلاست دا خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالات او وروستي معلومات تر لاسه کړئ نن د پنځمبه ورځ د جولای د میاشتې و وشتمه د 2013 میلادي کال او د اسد د میاشتې ل 15 سره برابر ده د خبرونه په پایل کې د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوم ملالی بشیر چمتو کړی دي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ول وړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ول وړ رتبه دولتي پلاوی په مشري هلمند ولایت ته تللی دی د ولسمشر مرستيال ویند نجیب الله آزاد آزادی رادیو ته ویل چې لشاغلی غنی سره په دغه سفر کې لوړ پوري چارواکي تللی دي د پدې اړه زیات جزئیات ورن کړل
جمهور رئیس نن د یو لوړ پوري حیات ملکیا هلمند سفر وکړ
بل خو بیا د هلمند د والی ویند عمر ځواک آزادی رادیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د هلمند په شوراب نظامی اډه کې لسیمیزو پوځي چارواکو سره د هلمند په امنیتی وضعیت خبرې پیل کړې دي شاغلی ځواک زیاتوي چې شاغلی غنی به په ګرشک کې د هغو پولیسو له کورنۍ سره هم وګوري او غمشریکي به ورسره وکړي چې څو ورځې وړاندې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوي وو په جانخیل ولسوالۍ کې شپاړس پاکستانی ملیشي وژل سوي دي د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر دې مهاله 45 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان دي د پکتیا امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې پاتې ځایونه هم له وسلوالو څخه ونیسي د ده په خبره چې په دغه ولسوالۍ کې تر دې مهاله په وژل سوو کسانو کې 16 تنه وسلوال پاکستاني ملیشه ځواکونه دي د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې تیر مازیګر جګړه پای ته رسیدلې ده د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ سهار چې وسلوالو طالبانو د وانټ وایګل ولسوالۍ باندې برید پیل کړی و پکښې کې 45 وسلوال وژل سوي او لسلو زیات ټپیان سوي دي دغه والی وایي په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي طالبانو افغان ځواکونو ته د درنو مالي او ځاني زیانونو اړولو دعوا کړې ده جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضیه لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجعې ته وسپاري د دغه جنبش غړي رامش نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیک کې د ولسمشر او اجرایي رئیس او د نورو حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه شامله ده د جنبش رستاخیز تغییر خپل اعتراضیه مظاهره د خیرخانی د لبجر له څلور لارې پیل کړه او هڅه کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر په څلور لارې کې اعتراضیه لیک په سپارلو پای ته ورسوي دا په داسې حال کې ده چې مخکې جنبش رستاخیز تغییر دوه وارې په کابل کې مظاهرې کړې وې لومړۍ مظاهره یې په تاوتریخوالي واوښته او مرګ ژوبله هم ور واوښته تاسو ازادي راډیو اورئ اوس یو څو بهرني خبرونه پاکستاني پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و د پولیسو یوه چارواکي الله بخش د فرانسې خبري اژانس ته ویلي کلیوالې جرګې پر 16 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلي دي د پاکستان د ډان خبري ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضره کړای سوه او د جرګې د غړیو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو طبي څېړنو په دواړو پیښو کې جنسي تیری تایید کړی دی د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دغه ډول جرمونه عام دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی ته لمن وهي او ویلی دی چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیل وباسي. د الجزیرې تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې د نښتو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي، دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. حرم شریف او یا د غزه معبد په بیت المقدس کې یو نسپېستلو ځایونو څخه بلل کېږي. په وروستیو نښتو کې درې اسرائیلیان او څلور فلسطینیان وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا متحده ایالاتونو د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې دا خبرې د دولتي تلویزیون له لارې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سه شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 419 موافقو رایو سره د درې مخالفو رایو په مقابل کې پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. دا خبرونه مو یو ساعت ته په دې خبرونه کې پاولو ډیر شو د کوکی ټول خبري مطالب لرو او په دوهمه برخه کې بیا د ازادي رادیو څخه خبرېدونکو ډرامو باندې بحث تر وړاندې کوو. ازادي رادیو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی. هلمند ته به د ښاغلي غنی د سفر په اړه معلومات درکړو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو باندې خبرې کوو او په دې اړه رپورټ لرو. په کابل کې د جنبش رستاخیز تغییر د نننۍ مظاهرې لمنځه رپورټ درته وړاندې کوو. خبریال مو په سیمه کې دی. د ساعت په خبرونه کې تاسو د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوریدلای شئ. په نړیوالو مطالبو کې به واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي وایي چې په روسیا د بندیزونو د زیاتولو پر لایحه یوې نوې موافقې ته رسیدلی دي. او په دوهم نیم ساعت کې مو د افغانستان پیژندل سوی شاعر پیر محمد کاروان میلمه دی، خبري به راسره وکړي. په ورستوی څو ورځو کې تاسو د رادیو څخه اروي چې د مختلفو ولایتونو څخه د بیا امنیتي رپورټونه ورکول کېږي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په ورستوی کې سخته جګړه روانه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته تللی دی او ویل کېږي چې هلته به د یو شمېر وژل شویو عسکرو او پولیسو د کورنیو له غړو سره وګوري او خواخوږي به ورسره وکړي. په همدې حال کې د غور د تیوري ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت له امله د ازادي راډیو خبریال وایي چې حتی هرات کې خلک پاندېښنه کړي او داسې ویره حتی سته چې د سلما بند شاوخوا امنیت به خراب سي. په فاریاب کې هم موږ په وروستیو څو ورځو کې او په پروان کې مو د بیا امنیتي رپورټونه درلودل. د ازادي راډیو خبریال دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی، رحمت الله افغان صاحب. او دا اوس د افغانستان کې د دغو وروستیو امنیتي پرمختګونو په اړه معلومات راغونډ کړي دي او رپورټ لري. افغان صاحب.
بله فرشته جان، لکه تاسو چې ولسمشر غنی دی یو لړ مننه. ولسمشر غنی دی یو لړ پوډي پلاوی په مشید امنیتي وزیر درځون په هدف نن هلمند تللی و. د ولسمشر مرستال بیان نجیب الله آزادی رادیو ته ول چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت سرپرست سامدارنګ د کورنۍ چارو وزیر عملتیا کوي.
جمهور رئیس نن د کورنۍ سرپرست وزارت وزیرانو په ملتیا د امنیتي وزارت درځون او د هلمند ولایت ورسته پیښ کې د امنیتو د پایز واکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په مخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او د پایز واکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیده کاته درلوده.
هغه زیاته کړه چې ولسمشر د شورا په پوځي اډه کې د 215 میوان قلی اردو له قومندان سره وکتل او د هغه راپور یې واورېد. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې د میوان قلی اردو قومندان وایي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه ته تهاجمي حالت تللی دي. همدارنګه راپور کې ولسوي دي چې په د ناوی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج مارجه او ندالي ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجوده وي د دوی سرکو په لمنځ کې هغه لمنځه تللی دي. نجیب الله آزاد هم درنګه ول چې ولسمشر د هغو پولیسو د کورنۍ لغړی سره هم وکتل چې سم دولان دي د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بمباری کې وجل سوي وو. جمهور ریاست وایي چې ټاکل سوی د نن ولسمشر په څو ساعتونو کې بیرته کابل ته راستون سي. بلې فرشتجانې
و افغان صاحب په پروان کې د امنیت خرابېدو په پروان کې د نشټو رپورټ ورکړ سوی یو همدار ویل کې چې په جاني خېلو کې وضعیت خراب دی او د تیوري ولسوالۍ د غور پاره هم مختلف خبرونه خبريږي. په دې دریو څلورو نننیو مسایلو باندې مو ورستی څه معلومات راغون کړی دي؟
بله فرشته جان، دغه د جنگ موسم د طبي خبره ده چې په دې کې جګړې زور اخلي. د غور د تیوري ولسوالۍ څو ورځې وړاندې سقوط وکړ. لږ شپه وړاندې ما د خپل خبریال سره په دې اړه باندې معلومات سره شریک کړل. خبریال وویل چې له والي سره خبرې کړي دي. والي ورته ویلي دي چې د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د خالد په نامه پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. دوی ویل چې امکان لري د نن ورځې تر اخره پورې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوي. همدارنګه لکه چې تا یادونه وکړه د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې هم خطې روانې دي. پروسه کال دغه ولسوالۍ سقوط کړی وو. سه کال د سقوط په اړه ځینو نقیز راپورونه ورسېدل، خو وروسته معلومه شوه چې د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. امنیتي ځواکونه وایي چې هلته اوس هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې چې په جانخیل ولسوالۍ کې روانه ده، بهرنیان په ځانګړې توګه پاکستانیان پکې برخه لري چې نن ورته درنه مرجوب لا وخت ده. یو خبره چې ډېره د پام وړ ده، د څو وخت د پروان ولایت یو څناڅ امن او یعنی دغه ولایت چې مرکزی ولایت او دغه لته زیاتې پیښې نه رامنځته کیږي، خو نن چې کوم موږ راپورونه ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې هم د غربند په ولسوالۍ کې هم خطې سوي دي او پولیسو ته مرجوب لا وخت دا ورستول، مخالفانو ته هم مرجوب لا وخت دا. بلې فرشته جان،
ډېره مننه. پروان کې خبریال لرو، هڅه به وکړو چې پروان کې خپل خبریال ته ټلیفون وکړو، هغه بعد سیمې څخه د سترګو لیدلې حال راته ووایي. ډېره زیاته مننه افغان صاحب. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د نننیو چې کومې امنیتي ستونزې په کومو سیمو کې د رپورټونو پر اساس موجود دي، په هغو باندې تاسو د رحمت الله افغان معلومات واورېدل. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آرین له کندوز په رپورټ کې وایي چې د کندوز ښار شاوخوا تقریبا دیارلس سیمې پرته له دې چې امنیتي ځواکونه مقاومت وکړي وسلوالو طالبانو نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د دغو سیمو څخه وتلي وو. البته دا د چارواکو په وینا دا معلومات خپره شوي دي. د اجمل آرین رپورټ په سره واورو.
د کندز مرکز شمال ختیځ څنډو کې یو شمېر تصفیه شوي سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت دولتي شورا چارواکي وایي چې په دې ورځو کې د افغان کمانډو ځواکونو په 14 ورځو کې د پامیر یوولس عملیاتو په پایله کې د کندز مرکز اړوند شمال ختیځ څنډو کې دیارلس کلي د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي وو، خو دغه کلي پرته له کومې جګړې بیرته وسلوالو مخالفانو ته پرېښودلي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کمانډو ځواکونو د ډیرو ستونزو او د ګواښونو په منلو سره وروسته له څو کلونو د دغه ولایت مرکز پورې اړوند شمال ختیځ لور ته یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړې، خو د کندز د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله په دغو سیمو کې بیرته وسلوال مخالفان ځای پر ځای شوي دي.
عملیاتو تصفیوي بسیار به شکل خوبش دوام داشت، یعنی ما رضایت داشتیم و حمایت.
موږ د دولتي ځواکونو د تصفیه عملیاتو له بهیر څخه راضي وو او د ډیرو ستونزو او ګواښونو په منلو سره دوی وتوانېدل چې د حضرت سلطان او اند قوچي او کنمو سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو د خواشینۍ ځای دی، دغه سیمې چې په دومره مشکلاتو سره تصفیه شوې وې پرته له کومې جګړې بیرته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې دي او د دولتي ځواکونو ټولې هڅې او سرښندنې په سین لاهو شوې. په ورته وخت کې د کمانډوز واکونو ویان احمد جاوید سلیم وای چې دوی د کندز مرکز شمال ختیځ لور ته د 14 ورځو عملیاتو په پایله کې وتوانېدل دیارلس کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، خو د کندز ولایت د نظامي شورا د فیصلې پر اساس د کمانډوز واکونو له سیمې څخه ووتل، خو د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د دغو سیمو د ساتلو په خاطر نور ځواکونه یې وانستول. ښاغلی سلیم وای چې د تصفیه شوو سیمو د ساتلو مسؤلیت د نورو دولتي ځواکونو دنده ده، خو له سیمې څخه د ځواکونو د وتلو پر مهال د کندز سیمه ییزو چارواکو هلته نور ځواکونه ځای پر ځای نه کړل. بلخوا د کندز د امنی قماندان جنرال عبدالحمید حمیدی دغه څرګندونې بې اساسه بولي. وایي چې له سیمې څخه د ځواکونو وتل د امنیتي ځواکونو د ضعف او د ناسم مدیریت ښکارندوینه نه کوي، بلکې د کمانډو ځواکونو د کندز ولایت د پوځي شورا د فیصلې پر اساس له سیمې څخه وتلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ترنو اړوندونکو اوس په ورسو څو مهم اقتصادي خبرونه لرو خبرونه روانه ده، لطفا را سره اوسئ.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خپل وروستي راپور کې د افغانستان لاسترونی او اقتصادي پرمختګونه بریالي بلل دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وای چې د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا په ځان د بسینې په لور د اقداماتو، د اقتصادي مدیریت د پیاوړتیا او د عوایدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي دي.
د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF ارزونه هغه هم موافق یا مثبت ارزونه دا زمونږ د کاري اعتبار د نړیوال ټولنې په مقابل کې وړاندې لوړوي.
د شغلی عبدالحمید په خبره د پیسو نړیوال صندوق دغه مثبت ارزونه به په نړیوال ټولنه کې د افغانستان کاري اعتبار لوړ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي له دې وروسته به په کور دننه ټول ساختماني شرکتونه له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په همدې اړه د ښار جوړونې وزیر د صنعتي پارک څخه لیدنه وکړه او پریکړه وکړه چې کورنۍ ساختماني تولیدات معیاري دي او شرکتونه باید له دې وروسته له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر هم له دې وړاندې ویلي و چې ټولې دولتي ادارې باید کورنۍ تولیدات وکاروي. او نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي خزاکی وړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلې بوجي بره 2000 سل افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورځ 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 شل افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سره کې د جنوب بهرنی اساس سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ خبرونه په لایو یا په مستقیم ډول زموږ پر پاڼه اورېدلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که فیسبوک یا ټویټر لري نو پر دغه پاڼه باندې زموږ د ټویټر او زموږ د فیسبوک حسابونه هم پیدا کولای شئ. چې خره ځانګړي مطالب پر دغه پاڼه باندې ترلاسه کړئ او پر فیسبوک او ټویټر یې له خپلو هم ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ. زموږ د ویډیو په برخه کې یو ډیره په زړه پورې ویډیو موږ خپره کړې ده، د ازادي راډیو د همکار عبدالرحمن اومان نیازی د هنري اثارو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شوی و چې ډیر خلک ورغلل او ډیر په زړه پورې اثار یې دغه هنري اثار یې وکتل. تاسو که غواړئ چې د اثارو سره آشنا شئ نو زموږ رادیو زموږ د ویب سایټ لاري دغه ویډیوي رپورت کتلای شئ. نن په یاد ولرئ چې په دوهم نیم ساعت کې لکه هر ورځ ډراما نه خبرو، ځکه د ازادي راډیو څخه 200 ډرامې خبرې سوې او نن به د دې ډرامې لیکوال د افغانستان پیژندل سوی شاعر پیر محمد کاروان په سټوډیو کې را سره وي او د دغه ډرامې پر څرنګوالي او په ټولنه کې د دې ډرامې پر اغیز به خبرې کوي. او د ازادي راډیو همکار یوسف خان زدران به حتما تاسو ته هم وخت درکړي چې په دې اړه خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړي. نن مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د جنبش رستاخیز حرکت له خیرخانې مینه څخه یو لاریون پیل کړ، یو سولیز لاریون پیل کړ او غوښتل چې د حامد کرزي تر نړیوال هوایی ډګر پورې ولاړ شي او هلته بیا د هوایی ډګر پر څلور لارې باندې خپل پریکړه لیک اعلان کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر دې سورغلی و. پر دې صاحب اوس سره د ټلیفون په لاین کې پر دې سب سره مسه او کو وای چې دې چیرته ورسېدل لاریون کوون کې
جلال ویشر سلامونه تاسو ته او ازادي رادیو خدمتونه اوریدونکو ته. بلې لاریون کوون کې تقریبا نږدې دي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څلور لارې ته پروسپوري څلور لارې ته نه دي رسیدلې. ما دوی چې ما سات مخ کې د لاریون د یو تنظیمون کې رامش نوري سره خبرې وکړې او لږ څه مې پوښتنه وکړه چې وروسي هدف مو يعني
او د دوی غشتنی سدي
بله او غشتنی دا جلال زئی صاحب چې اول غختنه دا د البته د دغه مظاهره د لاریون یو تنظیمون کرامش نوري راټول چې دوی مشخص غختنی دا لري چې ولسمشر او اجرائیه رئیس باید خپل دند استعفا ورکړي امنیتی مشران یعنی په امنیتی بنسټونو مشران دوی باید استعفا ورکړي همداراز په هغه مظاهرو کې چې دوی غړي وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي هغو پوښتنه دې وشي او یو بله غوښتنه چې په دا نننۍ لاریون کې دوی پرې ډېر ټینګار کوي دوی وایي چې دا خپلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته هغوی سره یې مطرح کوي تر څو ورته رسېدنه وشي ځکه د دوی په خبره چې دا غوښتنې له حکومت سره هم شریک کړي خو تر اوسه پورې ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی او دغه لاریونونه او تر هغې دوام کوي چې دوی غوښتنې نوې منل شوي او دوی خپلې غوښتنې او قانوني او مشروع ګڼي وایي چې د دې د ترلاسه کولو لپاره به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي
و پر دې صاحب تاسو ته خو در معلومیږي نن په دغه لاریون کې د دوی مشري څوک کوي
څو کس دي جلال زی صاحب یعنی مشخص یو کس نه ده چې دې لاریون کې کوي څو د
اوریدونکو فکر کوم چې زموږ له خبريال حدیث پردې صاحب سره زموږ ټلیفوني ارتباط قطع شو. تاسو په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر د لاریون په اړه د هغه رپورت واوریدل و موریدل چې دا کسان چې نن په لاریون کې برخه اخیستي ده چې له خیرخانی مینیت څخه حرکت کړی وو د تقریبا د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر ته د نږدې کېدو په حالت کې دي. دوی به دغه څلور لارې ته د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر په څلور لارې کې خپل پریکړه لیک اعلان کړي. د ازادي راډیو خبرونه کومار وې دي د دغه لاریون په اړه به تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو راځوي و نړیواله مسأله راخلو. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمیر مشرانو ویلي دي چې پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه پر د ویلایه اجرایی کېدو باندې یو موافقه تر رسیدلې دي. فریبا ظاهر د مسلې ته کتنه کړې ده او فریبا جانې کول وایي چې دغه توافق څه دی او څرنګه له به کوم مخالفت پرته سوی دی که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
بله مننه فرشته جانې. د لایحه په نږدې ټول اکثریت سره د جولای پر 15مه یعنی پرون د امریکا د ولسی جرګې لخوا تصویب سو او بیا د سنا مجلس ته واستول. په سنا مجلس کې دغه لایحه د هغو غړو لخوا له مقاومت سره مخامخ شو چې هغه یې د مخالف و چې د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه د سنا مجلس هغه اصلي لایحه سمې مسوي دي. د سنا مجلس په لایحه کې یوازې پر روسیه او ایران تمرکز شوی دی خو په دې نوې لایحه کې شمالي کوریا، ایران او روسیه درې سره شامل دي او پر دې به نوې بندیزونه لګول کېږي. او دغه راز چې تاسو پوښتنه وکړله په دې لایحه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا هم دا صلاحیت راکموي چې دوی وغواړي پر روسیې بندیزونه راکم کړي. د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي باب کراکر د کانګرس له مشرانو سره تر یوې ورځې بحثونه وروسته ویلي دي چې زه په دې اعلان خوښ یم چې موږ بالاخره یوې موافقې ته ورسېدلو چې کولی سو د بندیزونو دغه مصوبه ولسمشر ته واستوو. د ورځې په اوږدو کې د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو سره د مقاومت مسلې لومړی د دې لایحې د برخلیک په اړه شکونه راپورته کړه خو پرون د ورځې په وروستیو کې کراکر وایي چې د خپل مخالفت بیرته واخیست. نو که چیرې د لایحې توشیح سي هغه بندیزونه چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال په روسیې لګیدلې وو په قانون بدلیږي.
نو راپورونه څوی فریبا جانې دا به توشیح سي یعنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي څاټکل کې په مطبوعاتو کې؟
بله په دې لایحه کې یوه داسې ماده هم شته چې که چیرې سپینه ماڼۍ وغواړي د روسیې پر وړاندې هر ډول بندیزونه کم کړي نو پریکړه به د کانګرس لخوا تایید ته اړتیا ولري. سره له دې چې سپینه ماڼۍ په دې مقرره کې بدلون غواړي خو لا تر اوسه نه دی ویلي چې ګواکې سپینه ماڼۍ به دا لایحه ویټو کړي. سپینه ماڼۍ په ټوله کې ویلي چې د روسیې، شمالي کوریا او ایران پر وړاندې د سختو بندیزونو پلوي کوي. په کانګرس کې د دواړو مجلسونو لخوا د دغې لایحې ملاتړ پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ فشار راوړي چې دا لایحه توشیح کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره لپاره د هغو اداو لکبل چې ګواکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ په ګټه لاسوهنه کړې ده تر فشار لاندې دی. دا هم باید ویم چې په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف پرون انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي و چې د لایحه په سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کړي. او هم د ایران ولسمشر د سیشن په راز ویلي دي چې د تصمیم تیر پرون شو دلې ویلي دي چې دا به بې ځوابه پاتې نه شي.
ډېر مننه فریبا ظاهر اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ. که تاسو انټرنیټ لري نو زموږ ویب سایټ ته ورسئ، www.azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې ډېر زیات ویډیویي او رپورټونه اورېدلی او کتلی سئ. او همدارس تاسو کولی سئ چې بیا زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼه باندې غړي سئ او له هغه ځایه له خپلو دوستانو سره زموږ مطالب شریک کړئ او خپله یې هم ولولئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، د 12:30 بجو باندې به موږ تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د هغه څخه سم ورسته د ازادي رادیو د ځنګړي ډرامې یو کلی زر ژغونه پر ځای بحث خبرو. دغه 200 ډرامې زموږ له رادیو څخه خبرې سوې. د 200 ډرامې په مناسبت باندې موږ نن یو ځنګړي پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې موږ تاسو ته غواړو چې خپل نظر سره شریک کړئ چې دغه ډرامې څخه تاسو څه زده کړل. آیا تاسو په نظر دا ډرامه مؤثره وه، اغیزمنه؟ تاسو کولای سئ چې موږ ته ټلیفونونه راوکړئ. د ټلیفون شمیره د 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. بیا یې وایم 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. د ډرامې لیکونکی نن زموږ سره په پروګرام کې دی، پیر محمد کاروان صاحب. نو تاسو ټلیفونونه راوکړئ او مستقیما د پیر محمد کاروان صاحب سره خپل نظر د دې ډرامې په اړه شریک کړئ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت د سارک غلزی د ولسوالۍ انور پښته دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ. په دې ازادي راډیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی، ولس په باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږ دغه شکایت وزارت شیطانې ته ورسوي. دغه کلینیک خو ډیر بد حال روان ده. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک غلزی ولسوالۍ کې، د ولسوالۍ تر څنګه راغدي سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي. دغه څه حال روان ده؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي داخې اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورګوي.
السلام علیکم. زه د تازاو ما په تازاو کې کلینیک کې نرسان دلته ساتلی باندې ډېر ماشومان یې له منځه یووړل او خپله تاریخ تېره زوال دلته خرڅېږي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خال د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نه شته؟ تاسو راشئ پوښتنه وکړئ. ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي. نرسان دلته سر طبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشئ، د دې ملت پوښتنه وکړئ. وسلام.
آزاده نامداری په 2014 میلادي کال کې په مرکه کې ویلي و چې د چادر پر سر کول د ځان لپاره ویاړ ګڼي. هغه ویلي و چې کله تور پوړنې پر سر کوي د امنیت او درناوي احساس کوي. د ایران ښځې یو لوی تور پوړنې چې لسره تر پایه پکښې پوښلې وي پر سر کوي. دا ځانګړی پوړنې پراخه لمن لري او په ایران کې چادر ورته ویل کیږي. آزاده نامداری په مرکه کې ویلي و چې د چادر له پر سر کول سره ځان لا شایسته احساسوي. هغه پرستو کې د سویس ژنیو شارت د خپل سفر یو وخت چې هلته د ملګروم د تونو د سازمان د دفتر مخ کې خستل شوی وو پر انستګرام له خپل پلویانو سره شریک کړ. په دې عکس کې آزاده نامداری تور پوړنې پر سر کړی دی او ټول ځان یې په دغه پوړنې کې پوښلې دی.
خو په هغو عکسونو کې چې د میرمن نامداری له همدې سفره پر انستګرام او نورو انټرنیټي سایټونو خپره شوی، دا څرګندېږي چې لوت سرده او د جمپ سوټ په نوم یو ځانګړی لباس یې اغوستی دی. جمپ سوټ یو ډول جامه ده چې کمیس او پتلون سره نښتی وي. په ایران کې زیاتو خلکو د دې د عکسونو تر لیدلو وروسته آزاده نامداری پدومخي یا هیپوکراسي تورنه کړې ده. پر انستګرام د زیاتو خلکو انتقاد دا و چې آزاده نامداری حق نه لري چې خلک داسې شي ته وهڅوي او تبلیغ وکړي چې په خپل باور نه ور باندې لري. او اوریدونکو تاسو هغه معلومات واریدل چې ما د آزاده نامداری چې د ایران د تلویزیون و پیژندل سوی نتاقده او د ایران په سینما کې هم پیژندل سوی ده په اړه درته راغونډ کړی و. آزاده نامداری د خپل ځان په دفاع کې ویلي دي چې دا د خپلې کورنۍ په غړو د غړو په منځ کې ناسته وه او پوړنه یې د یوې شیبې لپاره د سر څخه ښویدلی وو او په دغه وخت کې خلکو د دې عکسونه اخیستي او پر انټرنیټ یې خپره کړي. خیر دغه رپورټ مکمل یې تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې لوستلی سئ www.azadiradio.com. اوس را سره ملالۍ بشیر راغلی ده په سټوډیو کې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 45 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې تیر مازدیګر جګړه پای ته رسیدلې ده. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضي مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضي لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجع ته وسپاري. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پریکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیوني شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی ته لمن وهي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا دغه ایالت امریکا د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به ځواب وایي.
له ملالۍ بشیر مننه کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې وړاندې کړه. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل، د ازادي راډیو څخه د یو کلی زر غږونه ډرامې 200 برخې بشپړې سوې او نن مو په دې مناسبت یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی. دغه پروګرام لپاره د دې ډرامې لیکوال د افغانستان وتلی شاعر پیر محمد کاروان صاحب زموږ سټوډیو ته راغلی دی. د ډرامې یو شمېر اکټران او نور کارکوونکي راغلي دي. او زموږ خپل همکار یوسف خان زدران صاحب چې د دغه ډرامې په وړاندې کولو کې ډېره خواري ایستلې ده په سټوډیو کې دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ټول ته مبارکي وایم او ښه پروګرام درته غواړم زدران صاحب.
بلی، ډیره زیاته مهرباني فرشته جلال زی. تاسو اوریدونکو ته مونږ هم سلام وړاندې کوو. تاسو سلام زمونږ او مبارکي د ډرامې ټیم ته هم ورسېدل. ډیره مهرباني، تاسو ته هم بریاوي غواړم.
خیر اوسئ، مهرباني.
بله بله، مننه. د ازادي راډیو درنو اوردونکو تاسو ته هم سلام او ستړي مشه. د یو کلی زر غږونو ډرامې د خبرېدو وخت دی، خو نن درته ډرامه نه لرو بلکې د ډرامې له ټیم سره یو ځای د یاد ډرامې 200مه برخه نمانځو. لکه همکار مې چولې، زه یوسف زدرانیم، د ډرامې ټیم او د ډرامې لیکوال پیر محمد کاروان هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. د یو کلی زر غږونو ډرامه چې د تیرو شاوخوا څلورو کلونو رئیس خبرېږي، پکې د افغاني ټولنې بیلابیل واقعیتونه او پرمختګونو ته اشاره شوی او پرې بحث کیږي. د ډرامې په چوکاټ کې د ټولنې د واقعیتونو بیانول بیل هنر دی، خو تاثیر یې څه وي هغه له تاسو اوریدونکو اورو. ولې دا چې ډرامه څنګه جوړیږي وړاندې د ډرامې د ځینو ممثلینو او د یو کلی زر غږونو ډرامې له لیکوال محترم استاد محمد پیر محمد کاروان سره هم خبرې کوو. ترنه اوریدونکو، د ډرامې د 200مه برخې د خپرېدو په پلمه له تاسو هم په دې ځانګړې خپرونه کې اورو چې تاسو ته له دې ډرامې څه یادونه پاتې او لا څه غواړئ. نو زموږ سره په 0993 203 او 0 اړیکو شمیرې اړیکې ونیسئ او خپل پیغامونه مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو شمیرې لارې موږ ته پرېږدئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو یا دلته له میلمنو سره خبرې وکړو، د ډرامې د 200مه برخې مزل زموږ د ډرامې ټیم هم نمانځلی دا چې څنګه اوري.
مړ کړم ته وایخه، نه د کوزیش رنگای اورم نه د چلمچی غږ ته وایخه نه د پلو بوی راځي نه د کباب ته وایخه
سورت مشاته صبر چی خبره خو یو ور معلومه شي
او نه تر کومه به صبر کومه زه خو پټې سترګې یم تور ټکیم نه پوهېږم هغه د سټیج په سر چې هغه زرغونه پرده ده په هغې باندې څه لیکلي ته وایخه
ته صبر شه د بدمشه لیکلي دي چې زیری زیری زیری
دا به زما د کوژدې زیری کړی ته وایخه
چې په دې خولې خو د برغولی کړم رجوع دی بادمشا تا غالای خیلی او خلو دو خونی ویلی و خلو ورخو میدیر آتا خواک و لگو
خدا داد گلیه نتوالی و رخلی چی زمی دو کشده خبری کم
تا غالای شد دی بادمشا چاکی بیتر آتا وایی
اینو لونو زامونو اورونو دول سری ماشی اوز با تایبه دا زرخونه پرده کش کی او تاسو ټول به پوښی چې دا زیره د تیشي زیره ده
ستاسو په اجازه دا د زرګونه پرده کش کوم د خوکې زیره دادی چې یو کلی زرغګونو درامه دوه سوه می برخې ته ورسېده تاسو خوږو اورېدونکو تر دوه سوه درامو پورې قدم په قدم راسره روان وی تاسو ټولو ته دې مبارک وي
اوس نو د یو کلی زرغګونه ډرامې دوه خندونکي او خواږه لوبغاړي هر یو خدای داد او موساګل ستاسو د لاسونو په پړکا سټیج ته راځي
خدا داد ګلیه ما تا یادی کنه ورځه
راځه چوکش
ستړي مشه یا اورېدونکو د یو کلي زرغګونه خوښوونکو ته وایخه
زه وایم ښه زه د بدمشه خوږو اورېدونکو ژوند مو له ګوډې نه خوږ او له پراټې نه غوړ پاړشه ډېره مننه چې تاسو زموږ ټولې خپرونې واورېدې زه پوهېږم چې تاسې مخ په بری روان یئ خو زه د بدمشه ګورئ اورېدونکو مونږ به یوازې نه پرېږدئ کنه زه او موسی ګل به بیا سخت وویرېږو
خدا داد گلیه لیوانیه او گلونو اوریدون کو دا چیز مونگ در همه او رئی او لپایا مونیه گتا اخلی توای که نو باور وکی چه سخت را بانده گرانیه ترده ورست بام خیخ کلی رنگینه او لونگینه درامی در تجوڑه او توای که
او که نزرو دی بدمشا
خدا داد گلیه لنبوگی می پنس که کوریان غافی رازه چی اوریدون کو سره کی کول چه نوشه جان کو تو آئی که امال تا با نوری ده کار خبریم تریز ده کو کنه رازه
بله درنو اوریدون کو مونږ به یوازې نه پرېږدئ ځکه ستاسې پیغامونه وړاندیزونه او ستاسې اړیکې مونږ ته لا انرژي راکوي چې څنګه مخ ته ولاړ شو نو د ډرامې ټیم دلته زما سره په سټوډیو کې د ټولو ته مبارک دا سفر خدای داد د لاور خان او ګلالۍ پیر محمد کاروان تاسو ټولو ته
مننه جار دشم اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو ټول ښه راغلاست د یو کلی زرغګونه ډرامې دوه سوه یم ډرامه چې خپره شوې ده تاسو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره همیشه همکاري ولرئ ښه نظرونه موږ ته راکوئ وړاندیزونه انتقادونه موږ باندې وکړئ او موږ ته خوږې خوږې موضوعګانې راولېږئ چې موږ ښې ښکلي ډرامې
مننه کاروان صاحب اوریدونکو ته به یادونه کول غواړم چې دوی که دا موضوعات تاسو ته رالیږي پیغامونه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې د دوی پیغامونه رارسېږي موږ یې تر تاسو رسوو او تاسو بیا ډرامه لیکئ خدای داد څنګه وو د ډرامې دا مزل څنګه وو
اول خو تاسو ته سلام او درنو ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د ډرامې رسیدل 200 قسط ټولو اوریدونکو ته او د ډرامې ټیم ته مبارکي وایم نو ډرامه خو لکه څنګه چې تاسو اوریا په دې وختو کې خروانه ده او د
موساګل رول پکې ډیر خدای ده موساګل د ملګری کړه ده بسار وخنده ده تاسو
بس نو موساګل خود خدای داد یار ده نو د خدای داد تنایه یو یار ده اکثره وخت سره یو قصه ور سره کوي
هم ده سده د لور خان تاسو خبرونه تم په خیر راغلی په ډراما کې همیش په غوسه وي امید چنن په کار نه وي
ډیره مننه زه هم خپل وار خپل سلامونه ونې کې هله تاسو ته تخنیکی همکارانو ته همدارس د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خصوصا د یو کلی زرغغونو د ډرامې مینوالو ته
وړاندې تاسو ډیر وخت په ډراما کې په غوسه وای دغه رښتیا هم تاسو په هغه باندې تاثیر نه کوي بیا ورسته تاسو په روح او روا باندې
نو غوسه خو بخنه غواړم غوسه خو په خپل نه کیږي تبا څوک به په غوسه کوي کنه دا څه څه به نه چې په غوسه کوي نو دا څه به اوري چې په غوسه کوي دا زموږ غوسه چې دی ګران اوریدونکو دا د څه غوسه نه دی خدای مکه چې تاسو هم دا غوسه غوسه شي
په ټول نه کې څه تیری کوي باندې
خصوصا هغه څه چې دلاور خان کوي کوشش وکړي چې په شیانو تاسو په غوسه نشي زکه د دلاور خان د سیو نقش دی چې هغه نه غوړي چې کلی کې ځنه ایماری کارونه وشي یا د څه نور دا غي مخنیوي کوي نو زموږ غوسه چې دا تری وحده پوری
ګلالای بیا ډیر وخت سره په تزاد وی د ګلالای باندې هم سختي تیر کړي په ډرامه کې را سره د نن ډیر زیات په خیر راغلی ګلالای خبرونه تستړي
مشه نه تاسو نه زه هم خپل سلامونه او نیک هله د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د دوسیه می خبرونه د مبارکي ټولو ته وایم او تاسو نه مننه چې نن موږ دلته
ولنه د ډراما تاسو کله ور کړی دا او تاسو مرکزی رول لوبوي پکې مونږ یو واسه بحث مختوړو نو څنګه ډراما کې سختې در باندې تیر شوې دي ډېر زیات اوس خو یو نتیجې ته ورسېده خوشاله یم بازار
او اتمن مخشاله چې یو نتیجې ته ورسېده څنګه چې د ډرامې په شروع کې زما نخ شروع سو یعنی ډېر مشکلات پر ګلالې رااله زدا فامیل د لحاظ او صد ټولن د لحاظ و رقم مشکلات ګلالي تیر کړل نو بل اخر چې دا د اوس به یو نتیجه ته ورسیږي
نو ګور چې مخ کې څه کیږي کاروان سه بوي اوریدونکو ته مرزو چې تاسو سره مخه مخاتمن خبرې کول غواړي پامغه جبه چې ډراما کې غږیږي خدای دې تاسو نه باوریدل غواړي یو اوریدونکو را سره په اړیکه کې ډیر زیات پرونی تب خیر راغلی ستړي مشي وعلیکم السلام په خیر راغلی په ټلیفون کوم مشور ډیر دی او خو موقعیت انتخاب کې خبري وکړې مهرباني اوس مو आवाज خده بالکل مهرباني
محمد
کاشون ځکه چې ما څنګه سفر پاره کنځ درځه زو اکثر ډیر مننه چاډی کني سه
وکړ هم نن دغه خبرونه بارکی تاسو او د دې ټول کارکونکو
خیر مبا
او وکړ هم دا یو خبره په ډراما ده او په کوزنی زما خاصی باندې ډیر خون ته مګه سوالي کده د شزه مکتب ته وګورو کده نور د غټو وګورو پکې نام څه ډیر پاوه را رنگ څه کړی د درنځه
او زوکه سب دلته د ډرامې لیکوال کاروان سب مر سره د څه بغواړې پراتلون کې کې څه موضوعات تعقیب شي کېږي مخه مخورته وړاندې زونه ولري
د کاروان سب دا چې پراتلون کې باید د پهنه تاکل باید ډیر تمرکز وکړي او بیا د نشي څوک په وړاندې
ډیر زیاته مهرباني بل اوریدونکو ته ورزو خبرونه تب خیر راغلی چې وخت کم لطفا ستاسو پیغامونه او که پوښتنه لري هغه زه راخلو ستړي مشي
السلام
علیکم وعلیکم السلام ځان مو معرفي کړئ
بله پښتنه یم علاوه وردګ نه مالي کني ولې سلامونه
بله
سلامونه
وړاندې کوم وعلیکم السلام ډیر ستړي مشي پښتنه خورکی مننه علا دې عزت وکاله دې پامن کې اوساته د ټولو اوریدونکو سره خوشاله شوم چې تاسو आवाज اورم
زه دې خوشاله شوم کاروان څه ورکه یو مچ تاسو आवाज نه اوریدل یو بس ته اوس چې خوشبخت او مچ اړیکه مې روښه ولې ډیره خوشاله یم څه خو یاست چې
خوشاله علا دې ونه زو پیمان خوشاله اوسه
خیر اوسه ډراما خو اوري کوم موضوع ته راشو
ډراما څنګه نه اورم ډراما دومره راته ګرام د خوستند د لوار کاکا आवाज دومره راته ګرام د چې خیا اندازه نه لري
د لاور دل تر سره د خبر ور سره وکړه
مننه خورکې
سلامونه وړاندې کوم سلام کاکا جان خیر
څنګه شکر ډیر مننه ډیر مننه تاسو د حسن نظر نه د دې چې مونږه وشو کوله چې تاسو هغه قناعت فراهم کوو او خپل ټول
موضوعات به تعقیب کول غواړي
نرم आवाज لري انت خو د څه غوښه یا چې بي سي د ډرام ستاسو
نه ډیر غوښه دی اهلا کوم د تاسو حسن نظر دې زبې دغه څه وسه
څه ورته ویل خو نه غواړي چې اوس په غوسه شي او دل چاته
دنت لږ غوسه شو ای ګلالای دا او دې جلب دی ما تخفر هغه ډرامه کې دا و چې
دلاوات لالته ګوراله خاصګاری کاول بیا دغه مور وایل چې دا خو د بوټی نه دیګه شوی نه ځه په یو ځل نه ورکاوم بیا ما ته دا ډیر جالب ما په دې کې و چې اوس دوا
گلالے
خبر د دا اعلان هم نشي زما ورسته د شیرونو مجمع د زرزری وزر نه دي
او دا موږ چې مینه په ماته شي او زموږ سره
په دانش کې خبرونه
کوي بلې خبرمو به خبره مې تاسو د تاسو خبرونه مول ولا زه خپل چا د پاسه نو کوم علامه ما ډیر مخاسي دي چې دا زادر د رادیو ډراماتیکار او کوم
د پښتنې په ام دېړه باندې بلې پښتنې په ام دېړه باندې موږ ته غږیز پیغامونه پرې ښه شي د چې څډول رول غواړي او چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شي. بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، خبرې وکړي. اوریدونکو ته بیرته ورزو، خدای داد کیږي طبعا اوریدونکو به منتظر وي چې تاسو نم دلته په خپل هنر باندې لږ خبرې واوري کور سره وای کړی.
ولنه زه اوریدونکو نه تب دا وایم چې نن زما هغه د تب یار څه په ډرامه کې موسا ګل نو دلاور خان نن بیا ظلم کړی ده، هغه ته اجازه ورنه کړله چې راسي، هغه اوبو لګولو پسې تلی ده. نو رانغی کنه مونږ به دوی ته یو صحنه لوبولې وه، نو مجبوره چې دلته زمونږ نن د دلاور خان سره وغږیږو اوریدونکو ته یو څه
وړاندې.
دا نن خو به د اجازه ورکړی وه کنه، دا د ما یار ته تا دا یو ورځ هم ونه کتله، دا یو ورځ و نیمې ورځ لپاره خو به د اجازه ورکړی وه کنه، دا اوریدونکو سره لږ زره خبرې کړې وي یاره، خو غټ ظلم دې پې باندې وکړ.
حول ولا خدای دادا، ته په هر ځای کې دا خپلې خبرې کوې، چېشته مې اجازه ورکړې وه چې دلته راغلی وی، ما څه کړی وی چې زه نه وی راغلی؟
ته ګوره خان صاحب، هغه ظالم ته پې باندې دولس ظلم کوي، هغه مظلوم بیچاره څونه تا ته کار کوي، شپه ورځ د تا کارونو پسې اخته وي، ته ورته دونه اجازه هم نه ورکوې، ورته یو خو دونه ظالم وي چې هغه بیچاره ته یو کوژده هم نه کوي.
ګوره خدای دادا، څه چې وایې هغه دې بېرته غوږونه اوري کنه، هسې په خپل سر لګی د څه شي ظلم مې پکړې؟
ما څه ویلي دي؟
نور څه وایې؟
نو ما خو کومه غلطه خبره نه ده کړې.
ګوره ښه خبره مې نه ده کړې، ما په هغه باندې ظلم کړی ده چې ته وایې ظلم پکې.
نو ولې دې ورته نن اجازه ورنه کړله چې راسې اوریدونکو سره مخامخ خبرې وکړي؟
هغه به هلته پټی ته اوبه ورکړي، نن نوبت د اوبو که نه؟
ډېره مننه، ډېره مننه، خو ډېر خوند یو. خیر کاروان صاحب، ډرامه خو دومره تللې ده، موږ په کې بېلابېل هغه فرهنګي او ټولنیز موضوعات، میراث، تعلیم، د یتیمانو حقوق او دا نور ټول څېړلې دي. څه به تعقیبوئ وړاندې په خپرونه کې ډرامه کې؟
خبره دا ده چې دا ډرامه هم داسې ده لکه ژوند غوندې، ژوند غوندې روانه ده. په ژوند کې خو ډېر مسایل راځي، خو مونږ هغه څه ته اولیت ورکوو، هغه موضوعاتو ته اولیت ورکوو چې هغه په ټولنه کې یعنی د حس وړ وي، یعنی د ټولنو هم د ټولنې خلکو په هډ او پوست باندې احساس کړی وي، او هغه موضوع دوی دپاره ډېره مهمه وي. په همغه موضوع باندې به ډرامه جوړوو، او ډرامه کې به کشمکش وي، ډرامه کې به خوګلنی وي، ډرامه کې به ټکر وي، ډرامه کې به حوادث او پیښې وي. د دې پیښو ټکرونو په نتیجه کې به یو پیغام هم ورسره ملګری وي. نو خبره دا ده چې ډرامه هنر دی، هر هنر چې دی تر ټولو نه اوله موخه یا اول هدف چې دی هغه لذت، خوند او کیف دی چې اوریدونکو دغه نه خوند، کیف او رنګ واخلي، هغه نه وروسته په دې خوند او کیف او دې رنګ کې بیا هغه پیغامونه هم نغښتي وي.
او د اوریدونکو وړاندیزونه څومره په پام کې نیول کیږي که دوی اوس موږ ته ستاسو لپاره ځینې موضوعات را لېږي؟
دا ډیره لویه ښکلې خبره ده. نو یو متل دی وایي چې سیلبین د نښې منځ ولي،
زمونږ اوریدونکو زمونږ سایل بینان دي مونږ په خپل کار کې لګیا یو ډرامه لیکو کېدای شي ډېر اشتباهات مونږ نه وشي ډېر ساوي مونږ نه وشي مګر دوی لری نه راته ګوري زمونږ لفظونه اوري زمونږ د ډرامې کشمکش دوی اوري زمونږ د ډرامې نتیجه اوري دوی هر څه ته متوجه دي دا به مونږ سره ډېره لویه همکاري وي
د دې لپاره چې دوی دا وړاندیزونه درته رالیږلې وي یو ځل بیا شمېره ورته وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ستاسو غږ ثبتوي کله هم ور سره اړیکه نیسئ موضوعات را لیږلی شئ د اونۍ پوښتنه چې د ډرامې په پای کې مطرح کېږي هغې ته ځواب ویلی شئ وروسته بیا چې د پنجشنبې په ورځ زه پرې بحث لرم هغه درته خپروو توخی صاحب زمونږ همیشنی اورېدونکی دی چې ډرامې ته ښکلا ورکړې کله چې زه بحث ته مخ ته وړم زمونږ میلمنو سره خبرې کوي دی راسره له نیکه مرغه په اړیکه کې دی خپرونې ته بخیر راغلی توخی صاحب ستړي مشئ مننه زدران صاحب ته
شمیری مبارکی وایم خوش سے مرنن د ټول د ډرامی د کارکون ان شاء الله مهم دا ډرامې ټولې خبرې چې مستاج ډرامې ټولې تعقیب کړې دي ان شاء الله نو نن ډېر خوشاله شوم خبرونه چمتو کړې ده
خیر اوسې د کاروان صاحب سره به خبرې کول غواړي یا زمونږ د کومو مسل سره ټول دلته دي تاسو د چا رول خوښیږي په ډرامه کې تل متعقب کړي در سره
خدای دې کاروان صاحب کامیاب لري ډېر خوشاله شو چې موږ د زغ واروې دی او له منندوی چې د زموږ د کاروبار خدمت کړی دا او په دې هنري کاروان کې ان شاء الله په دې کاروان کې رښتیا هم د غټ مزل کړی دا خدای پاک دې یو بخشي نو له دې څخه مې دا پوښتنه ده چې اول د دوه استاد څوک د ځکه چې چا کړی دي او بل کې په خپل د مسل په توګه په دې ډرامه کې کار کړی دا او کنه دا کړی
ډیر مهرباني
بل مې له محترم نو د خدایستانه د شه د مولوی صاحب یا د مولا صاحب تمثيل په دې کې کوي وکاو چې هغه مولا صاحب کله به دعاوي کولی کله به نور د شش عینن
هو
په دې کې کوي او
مهرباني خیر سي ته حساب له اردن کو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغله استړی مشه په لنډ کوم پیغام اورو بلې استاسو اړیکه زمونږ سره وصل د لطفن خبرې وکړي
السلام
علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
ساسو اړیکه صفانه د مونږ غږ نه شوري د لیبل اوردون کيم اخلو خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني خبري وکړي بلې ساسو اړیکه زمونږ سره وصل د ازادي رادیو ته او د یو کلی زر غونډه ډرامې په موضوعات خبري کوو
السلام علیکم زادران سلام سلام ته سلام کاروان سلام
علیکم السلام
مې ټول ټیم ته وړاندې کوم
ډیره مهرباني مهرباني
مننه خو خوشاله مې نن دا سه یو مجلس کومل وتا چې ډیر څه موږ ته بریښې دي البته کاروان سر په ګوتو په کلم د خدای پاک برکت کی
مننه قربان
څنګه د لاور لالا لالای خدای داد لالا ټولو تکلیف زیار کړی دا البته اوریدونکو ته ډیر څه زده کړی دي
او تاسو ته بل څه مهم پیغام پاتې ویل دي ډرامې نه
بدران سه محترم ټول پیغامونه خدي خاص کر دغه د ولور موضوع په کې ذکر شوی دا زموږ لپاره دا د دې د پام وړ ده دې کوم دا ځکه موږ تاسو په ټولنه کې وینو ډېر نه خپل دي د یتیمانو
په خیر اوسه راتلونکي کې به هم تعقیبو ډېر مننه ستاسو اړیکې نه ګلالۍ څنګه دا تمثيل کول سخت کار دی که اسانه دی
زما خپل شخصي نظر کوبلای زما دولس کال کیږي چې زه ممسلم اول سر کې هر انسان چې هر یو ځای ته قدم ږدي مشکلات به خو تمثيل یو ډیر په زړه پورې مسلک دی او ارڅوک چې په هغه کې پښک شي دي زما په نظر په ډیر کم وخت کې کولای شي چې ډیر ښه ځان ورسوي
فکر نه کوي چې د خپل عمر نه جګ مسولیت درته سپارل شوی ځکه تاسو عمر هوړو کې دی او الته مسولیت مو غړ دی
ولا نو عمر په پسې پریږدونو مسولیتونه به
تکلیفونه ډیر در باندې پیری
او نو خو مسل مسئله داسې ده چې خپل عمر ته بنه ګوري، اساس چې لیکوال درته لیکي ته باید هغه خپل اصلي ژوند وبولي او هغه کې تمثيل وکي، او داسې تمثيل وکي چې خپل اوریدونکي پوسی چې دی، یعنی دا ستا خپل اصلي ژوند دی او اصلي ژوند به دی بل شي.
نو تاسو کوم کریکټر چې درکړ شوې دی په ډرامه کې، هغه نه خوشاله راضی یې؟
او سل په سل خوشاله يم، ډیر راضی يم. او دا کریکټر ته یعنی فکر کوم چې په ډیر زحمت ما لاره پیدا کړې ده، څوک لاره نشم پیدا کولای. یعنی دې ډرامه کې ما تقریبا دریم ته انوار کړ تر څو د ګلالۍ نقش ته کامیاب سولم. نو اوس نو ډیر خوشاله یم چې
دا د ګلالۍ په نقش دې کومه برخه ډیره خوښه ده، چې څه دې کومه ورځ دې تمثيل کړی هغه دې خوښ شوی ده؟
زما خپل نقشونه د پلوشې سره ډیر خوښیږي، هغه سنه کې چې د پلوشې سره اوسېږم او هغه کې مستې وي، یعنی خورلنتوب کې
شپېلې
غږم ګودر غاړه کې، او ګودر غاړه کې زه پلوشه او شاته شپېلې غږي. نو داس داس
کله چې بیا د لور خان ممانیت کوي، هغه څنګه هغه خفګان صحنه وي ډېر،
نو هغه خفګان وي نو ویره وي اتمن و. نو چې د لور خان
هغه صحنه کې چې ستاسو د ګلالۍ یعنی د ګلالۍ او د اسلم واده او د موزیک د لسین جون راغلی موزیک غږول او د افغانستان ملي ترانه د وطن ملي ترانه ویله، یعنی تاسو د ګلالۍ د یو کرکټر په حیث تاسو احساسات څنګه او جذبات څنګه او
اوردونکو ته باندې مام دی اوردونکو په هغه وخت کې یو خاص احساس درلودو؟
هغه وخت کې یعنی داسې ودونه فکر نه کوم افغانستان کې تر اوسه، باید پس له دینه د په نظر کې ونیول چې داسې ملي سندرې او ملي موسیقي ګروپونه پکې ویل شي. نو ما خپل ډیر د افتخار احساس کول او یو افغانیت احساس میکول چې یعنی داسې واده محفل کې او داسې ملي سندرې او ملي موزیک، نو یو خاص احساس مې درلودای، اتمن خپل پر ځان مې افتخار کوي افغاني احساس. نو دا چې
د لور خان خسړایم دی او څنګه څلک خسړایم دی
د دې تاریخ د لګوم دی ځینې شاین ور سره منلی. خو بیا هم ګلالۍ په ډرامه کې یو ال لري چې زدا کړتم دوام ورکي، د لور خان به اجازه ورکوي کنه؟
نو هغه د لور خان خپل خبر او کې یو
زه خو ستاسو په اجازه دا ویل شم چې دا هر افتخار چې مونږ بولو هغه د کاروان صاحب
الکم
مونږ ته را بخي، هغه افتخار هغه ویاړ مونږ ته کاروان صاحب را بخي. نو مونږ چې هر څه کوو کوشش دا کوو چې د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو قناعت حاصل کوو، او هغه پیغامونه چې کاروان صاحب د کاغذ په مخ مونږ ته لیکي مونږ هغه د تمثيل په بڼه خلکو ته
وایو. او د لور خان کله چې تاسو کوم تمثيل در سپال کې ډیر داسې نقش وي چې هغه زشت وي، یعنی په ټولنه کې اصلا دغه وړاندې باندې مخالفتونه موجود وي، دا تاسو خپلم زوروي بیا؟
ولنه کوم نقش زاده کوم، یعنی یوازینه چې ماته مشکل تمامیږي هغه منفی کرکټر دی، ځکه انما هغه احساس او هغه حالت باید ځان سره ولرم، سوچ زاغه ته عیارېږم، نو یو سلسله مشکلات په مغزو په دماغو په افکارو، ځکه مونږ دلته د لور خان یو، دا اصلي ژوند راوت یو، دا زمونږ ژوند دی، دا زمونږ مینه ده، دا زمونږ هغه کړناره ده فیصله، نو مشکلات وی.
زما په نظر باندې د لور خان د خبرو په تایید باندې دغه منفي کرکټر چې دی، زه فکر کوم چې تر مثبت کرکټر نه هم خو پیغام لګولای شي. ته چې ولې دغه ټولنه چې بیمار وي، یو څوک چې بیمار وي چې څومره بیماری سخت وي، دومره له ترخو داروګانو سره له پچکاریو سره له بستر کېدو سره مخ کیږي، نو دا د منفي کرکټر د منفی کرکټر رول چې دی هغه د پیغام د لګولو لپاره داسې دی لکه د یو سخت مرز مبتلا لپاره چې وډیره سخته ترخه دوا ورکړل شي، نو دوی باید دینه خپه نشي.
او خدای دې تاسو رول ته پکتو باندې خپل رول نه خوشاله یې تاسو؟
ولې نه، زه د خپل رول نه بالکل راضی یم. نو زه د دې هیله لرم چې اوریدونکي د دما کم رول چې زلو به اومده خوښ کی او د موږ صحنې خوښ کی، تیره د موسا ګل سره چې صحنه دي، دا صحنه او د ملنګي سره د مونږه صحنه خوخي کی،
او کوم تک یا کلام چې لری
زړه دې بدمشه
دا یو خاص انداز سره وی لغین تکلیف شوی ډیر ویلو سره کنه عادت شوی ور سره
کزه درته وایم چې دا به دروغ بنې او چې زه کېدی شي په ځینې وخت په خپل رښتینی ژوند کې هم د زړه د بدمشه لفظ وکاروم، د هغه علت به هم همدا وي چې د ډرامې له وجې نه.
ډېره مهرباني له تاسو ټولو نه چې دا ډرامه هم تر 200مې برخې راورسوله، او لا ستاسو هڅو ته ضرورت دی چې دا ډرامه په ښه شکل مخ ته لاړه شي. د اوریدونکو پیغامونو ته ځکه اړتیا ده چې د دوی د پیغامونو په نظر کې نیولو سره کاروان صاحب تاسو ویلې ډرامه لیکئ او مخکې ځئ. نو اوریدونکي د مونږ ته په 0 شپږ 0 1 شپېته شمېرې تل پیغامونه پرېږدي. دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین په 4:30 بجې خپرېږي، بیا تکرار د پنجشنبې په ورځ 12:30 بجې وي، چې وروسته بیا د ډرامې د اونیزې پوښتنې په اړه باندې زه یوسف ځدران له تاسو سره بحث هم لرم، میلمه لرو، او په هغو موضوع باندې چې په هغه ډرامه کې پرې بحث شوی دی بیا له تاسو اوریدونکو میلمه سره خبرې کوو. نو کاروان صاحب، تقریبا د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي، په اوریدونکو ته به څه ویل غواړي په اخره کې؟ دوی دا باور ساتل او دوی اړیکې.
ډېره مننه اوریدونکو ته، صرف دغه په اخلاص باندې دغه یادوم چې موږ به د ډرامې په لیکلو کې هتر وسه کوشش کوو، او انشاءالله داسې نوې زاویې به پکې پیدا کړو چې هم به زموږ د ټولنې چې غم ځپلې ټولنه د هغو ته یو خوشحالي او سرور هم پکې وي، یو ډېر ښه پیامونه هم پکې وي. موږ ډېر ښه محصلین لرو، لکه دا درې واړه چې دلته خو موجود دي، ګلالۍ ده او دلاور خان ده او خدای داد ده. د دلاور خان خپل یو جلال دی، کنه یو جلالي او پرتم په خپل ځای باندې دغه ډېر ښکلی دی. ګلالۍ یو ډېر ظریفانه انداز کې عاطفانه او ډېر یعنی یو رومانټیک صحنه هم لري په حجاب کې زموږ د ټولنې د دین سره د کلتور سره. او د خدای داد په اړه به ووایم چې نه باور وکړي، دوی غږ چې دی دومره خوږ دی لکه د خدای بخلي ناظر غږ نه، خدای دې وبخي. یعنی داسې اوازونه دا کله کله پیدا کیږي او دا دوی ته زیر وزیری ورکوم. او مسابل ته به دغسې یو صحنې موږ جوړو، دغسې ستوري لاین او ګودر دلاور او د اسلم.
بله، ډېره زیاته مهرباني. د خبرونې وخت پای ته رسیدلې، له تاسو ټول ټیم نه ستاسو هڅونه موږ ډېر قدردانی کوو. نو نوردن کول موږ سره اوسې 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته